요.
라디오 아사디.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم نن د پنځم به ورځ د دیار لسوه اتنوی یوم هجری المریس کال دی غوی یا سور د میاشتې پنځم ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوه امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسیدې نوریاس نوري موده لمننۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم و بوری چه ده ننگرهار و کنر چارواکی ده داشت ده فعالیتونو ده مخنیوی لپاره ده نوی اقداماتو خبر ورکوی پرده یوزین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خلوم رای خبرونه ده افغانستان او نرهی ده سات پا مهم و خبرونه سر پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري د شمالي کوریا مشر وایي هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي د خبرونو تفصیل د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي د شورا ویان طارق آرین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفینو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي څیړل کیږي
نیروی امنیتی دفاعی مان قوانین جنگی
زموږ امنیتی او دفاعی ځواکونه په خپل عملیاتو کې جنگی قوانین او د جنگ اصول مراعاتوي خو وسلوال طالبان او نور تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي
د یو نامه پر راپور کې ویل شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې ده خو راپور وایي د دولت وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډېره د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري تېره میاشت په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پڅ روان دي
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې چارواکو تایید کړی وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو تکتیکي پشا شوي وو د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانېږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیم کړي بیا یې منظم کړي او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګه دي شي تر څنګه په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بیزونه او پوستي به ځای په ځای شي چې دغه مرکزونه د جدولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وتلل شي
په دې ورسره کې د غزنی د ګیلان اندړو ګیرو او اب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نام نه او هلته د پوځي عملیاتو راپورونه ورکړل شوی وو د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیرو صادراتو ته ادامه ورکړي
زموږ په باور ایران به د خپل تیل او خرڅلاو ته دوام ورکړي. موږ به خپل تیل ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپل تیل د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګي د وی خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکړو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغه سی به کیږي. امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب د اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقب ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن تېر دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه یوه اندازه تیل راونیسي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند دی چې د روسیې له ولس مشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې نن سره وګوري. د شمالي کوریا مشر پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پاړوونکې اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لا سختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویب پاڼه کې خپور شوی کیفې په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی دی. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي خپله واکمني تر 2030 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې او هیومن رایټس واچ پرون چهارشنبه وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یوه نامناسب او غیر آزاد چاپېریال کې سره شوی ده. د مصر چارواکو تېره سیشن بي وویل په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره دغه ټول پوښتنه د 83.3% رای ورکوونکو لخوا تصویب شوې او د ګډونوالو اندازه په کې څه باندې 44% وه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزو اردو د ځواکونو په ملاتړ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خیړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو.
د کونړ والی هم د ورته پلان خبره کوي.
درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د بادغیس ولایت چارواکي وایي لا هم د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو تر اقتصادي محاصرې لاندې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي محاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش ډلې د تحرکاتو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګانیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چاپې درې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د داعش سخت دریځ ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې ورځې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ ننګرهار کې دغو جګړو له کبله تر درې زرو زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. صالح محمد صالح نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار چارواکي وای په شیرزاد او خوږیانه یو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې دایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنی جګړه پرون پای ته ورسیدله. د ننګرهار چارواکو دا په تیر یو کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والی ویان عطا الله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیرو څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومترۍ کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل د شیرزادو، تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمه ییزې اردو کولای ځای پر ځای کوو، د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خوږیانه ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو، اول پرې بیا په دندو وګمارو، تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د ولی ویان دوی په شیرزاد او خوږیانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سوي، ځینې کسان بیا د داعش ته وسلول لخوا بیول سوي دي. چارواکي وای په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونې بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د والی ویان وای د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلول طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبري بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلول طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوی میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي، د قومونو سره د چاپې درې، د سپېج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. اول ته مو درې نوې ټولې د قومي ملي اردو ټولې تشکیلېږي، په هغو کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وای په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغه افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
د کونړ والی د غرض وایي چې په چپه دره کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار میرزا کوال وایي د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپې درې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري. ښاغلی میرزا کوال وایي
تلاش مدا ده چې یو لوی عملیات پیل کوو. هم به په دې کې د ولس حمایت او ملاتړ هم راسره وي، په دې کې به کمانډو هم شامل وي. دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې شي.
بل ولې سب مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل شي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداري ورکړې و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده. ولې په هغه وخت کې اقدامات و نه سول یا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا؟
موږ خپل معاینه اقدامات کړي دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده، بغیر د هغه سیمه نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په نګرار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړه د غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معاین اقدامات کړي دي. شپنی عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو کړي دي، او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مثلاته اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب جذب مخه ونیسو. تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي، نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړه چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي. د نورستان ته استقامت اوس مو مهار کړي دي، او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره مدګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره تدابیر نه بوختی او په دې کې ولاس هم مرسته کوي.
ولی صاحب په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورونې او د بیزای سو راپورونه ورکول سي و چې دغه شمیر وس هغه 2500 د کې زیات شوی دی.
نه دا تعداد 3000 نفر 3000 کورونې دي چې دا په خپل چاپه دره کې په د پیښ په دره کې په وټاپور کې حتی په مرکز اسداباد کې د سیمه دي دا ټول سرویسې دي د دوی سره غذایی او غیر غذایی مواد مرسته شوی ده او په چاپه دره کې او په کومه چې په مانوګي کې وو د چاپې دره نه یو نیم کال کورونا ډېر په خپلې سیمه ته لاس هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی وو بېرته پیل شه هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاس هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې ولی صاحب دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي کې بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګلادیش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې
د کونړ والی عبدالستار میرزک والو د کونړ د چپې درې څخه خلک څنګه چې مو واورېدل په شاوخوا 3000 کورنۍ د جنگونو له امله نور سیمو ته انکړه شوې دي. یو شمیر بیزای شو ازادي راډیو ته وویل چې که سیمې امن شي دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نوم رحمت الله د چپې درې ولسوالۍ د لندلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر، خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې هغه موږ نه مغل ته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر قومونه وو طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړه، دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي.
چې موږ امنیت راشي موږ د خپل کورونو ته لاړ شو خپل کور کې اوسېږو، نو امریت وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي. امنیت راځي
دیره جنگ له وجه رابیزه شوی کورونه هر څه نه لته پات شوی ډکه غوړ د زمونږ جګ بیت دولت عملیت وکي او زمونږ صاحبې تامن شي او موږ خپل کورونه تلل شو د دولت سازمان خيله
تاغه ګډوډانه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی او ګډوډې دي کورونه سوځي وغیره د سنور چورچا په پوزای خلک جکم د تلفات ډیر ورته
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقامت رالو نه پرې هتلو داري شو دا امارات خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې هدو استتی راو وتلو دلبی
د کونړ د چپې درې د یو شمیر بیزه شو غږونه مو واورېدل چې وایي له سیمې کډه شوي او که چیرې سیمې بیرته امن شي بیرته به خپلو کورونو ته ور وګرځي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
د لویدیز ګڼو خبرونو په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو راپور ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز د دې راپور جزئیات نسبتا په تفصیل خبره کړي. په دې راپور کې چې د چهارشنبه پر خبر شو راغلي دي چې د طالبانو او نورو یاغیانو په پرتله د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډیر ملکیان وژل شوي دي. که څه هم په تیرو شپږو کلونو کې د سږ میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې ملکي تلفات کم شوي دي، خو د ملګرو ملتو په وینا 350 په سلو کې ملکي تلفات حکومت پلوه ځواکونو اړولې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې د پروسه شکل د مودې په پرتله ځان وژونکو بریدونه کم شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې ځان وژونکو بریدونه د دې لپاره شای کم شوي وي چې په افغانستان کې شمه سخت وو. په ژمي کې څلور ځان مرګ چاودنې وشوي چې یو سلو اته اویا ملکیانې ووشل. تیر کال د ژمي په درې میاشتو کې 19 ځان وژونکو بریدونه شوي وو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډیوډ باټلر خبرې راخیستې دي چې وایي دوی خورا زیاته پاملرنه کړې ده چې اهداف دقیق په نقشه کړي، خو د ځان او د افغان ځواکونو د حقونو د دفاع حقوق خوندي ساتلې دي. ډګروال باټلر زیاتوي د دغه رنځ او درد د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې جګړه ختم شي. ورسپانه لیکي دا راپور په داس وخت کې خپور شوی دی چې په قطر کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي دي. د هیل رسپانی هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتو د خبره کړې راپور جزئیات خبره کړې دي. د هیل رسپانی د دې لیکنې په اخیره کې لیکلي دي چې دا څرګندونه ده چې ملکی تلفات د دې لپاره کم شوي دي چې دواړو لوریو په دې برخه کې هڅې کړې دي که علت د سولې خبرې دي. د ملګرو ملتو د راپور لمخې په سلو کې 14 ملکی تلفات د سش کال په لومړیو درې میاشتو کې د حواله لاري د بریدونو له امله اوښتي دي. دې مسلې ته ډیفنس پوسټ خبرونه اشاره کړې او لیکلې دي چې د افغان ځواکونو هوایي بریدونه تر پخوا زیات شوي دي او په نړیوالو ځواکونو کې یوازې امریکایي الوتکې لا هم بمباري کوي. د ډیفنس پوسټ د خبرې کړې مقالې په پای کې د الفتح په نوم د طالبانو اعلان شوي عملیاتو ته اشاره شوې او لیکلې دي چې له دې سره د جګړې د فصل د پیلېدو خبر ورکړل شو.
ازادي رادیو اوري د سهار وو بجي او اشل دقیقې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وايي په بالامرغاب ولسوالۍ کې ته د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. په بالامرغاب کې د جګړو له پیلېدو سره تر 2500 زیات کورنۍ بې ځایه شوي. بلخوا وسلوالو په د دې ولایت په جوند ولسوالۍ کې ټولې اکمالاتي لارې تړلې چې ځایي اوسیدونکي د قحطۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. سالم محمد صالح د بادغیس د وروستي وضعیت په اړه د ولی لویان جمشید شهابي سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د جوند ولسوالۍ د لارو د بندېدو د ستونزې په باب پوښتلې دي.
په جوان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو هغه اقتصادي معاصره لا هم دوام لري. له بده مرغه دغه سیمې اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي او وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې خوراکي توکي او نور څیزونه دغه ولسوالۍ ته ورداخل شي.
شهابي صاحب، څه علت دی چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې دغه عملیات تم ډیر وخت ونیو تر اوسه پرې دغه عملیات دوام لري؟
مهمه خبره دا ده چې د بغل بالامرغاب ولسوالۍ تقریبا 30 کیلومتره د قلاینونه په فاصله کې ده. په هلته د غورماچ ولسوالۍ د بالامرغاب سره ګډه پوله لري. نو غورماچ ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې د څو وختونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. وسلوال مخالفین په ګڼ شمېر کې دغه ولسوالۍ ته داخل شوي وو. نو عملیات هم په څوکه روان دي او بل لامل دا ده چې هلته ځینو سیمو کې لا هم ځایي اوسیدونکي شتون لري. ډېر کله کوشش دا کېږي تر څو عملیات څوکه وي چې ملکي وګړو ته پکې مرجوب لوانه وړي. نو دغسې څو لاملونه دي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتې تکنې کړي. خو پله د بالامرغاب بازار او دغه شاوخوا سیمې اوس په بشپړ ډول امن شوي. وسلوال شاتګ ته اړ شوي. کوشش کېږي تر څو دغه ولسوالۍ په بشپړ ډول د مخالفینو له شتون پاک شي.
بلې، موږ چې مخکې د بادغیس له والي سره خبرې کړې وې، هغه یادونه کړې وه چې بالامرغاب ولسوالۍ د نشه یي توکو کاروباریانو ته هم مهمه ولسوالۍ ده، ځکه نو دوی کوشش کوي چې په دې ولسوالۍ کې نفوذ پیدا کړي. په دغو نامنیو کې تاسو فکر کوئ چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ آیا د مخدره موادو کاروباریان هم لاس لري؟
دا یو واقع دی چې په کومه سیمه کې امنیت نه وي او هلته د دولت حاکمیت نه وي، نو مافیایي ډلې هم کولای شي چې استفاده وکړي د ځینو مسایلو نه. او بالامرغاب ولسوالۍ د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې د مرغاب سیند اوس څخه بهیږي، یوه سرسبزه ولسوالۍ ده. دلته نو کوکنارو کښت او قاچاق او دغه مسایل ډېر تر سترګو شوي تر دې وړاندې، او وسلوال هم کوشش کوي تر څو دغه سیمه په لوی لاس ناامنه کړي چې تر څو دوی خپل وخت ته ورسیږي.
د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي وو.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د سولې پر روانو هڅو او د غراز د ملي شورا د پرانستلو ټاکل شوی چې ملي شورا سبا پرانستل شي. تاسو هم چې کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي ګډو لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم یو نړیوال موضوع په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د نیو هڅو خبر ورکوي. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شوه چې د قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړي. سلام محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ وی هیلمن دی چې په لیبیا کې د دوړو لوريو ترمنز د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو دوه اونیو کې نتیجه ورکړي. د رويټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځنګړی استاذ غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې په یو کانفرنس کې وویل په لیبیا کې د شکیلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. ښاغلی سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله مند دی د دغو تماسونو نتیجه د می میاشتې په لومړیو کې یعنی د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر طرابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د طرابلس له ځینو سیمو شاته تنبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستعمره وه د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبری کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین دا څرګندونې پرون ناوخت ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د پروني راپور په غبرګون کې کړي. د ملکي تلفاتو په اړه په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي د اوښتو مسؤول بلل شوي دي. بادغیس ولایت چارواکي وایي د بلامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته دوام ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي چې خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله.
دا ژوند رنگونه
نمبر اتوي
دلجان
دلجان څو کلنه به وي؟
15 کلنه.
هر سهار اوزي ورزش کوي؟
هر د سهار اوزي
وستړم خاري غل کچې منډم ډیر وي.
دمه درمه دوره ده چې کنه درې دوره تا ویګم چې بیا کنه
بیا دلته پارک ده خز سره کین کیسه کوي
و کیسه زنه کو
کیسه نه
پته تشپیه هلته چوکي کینم د دې قرار خپل تشپیه ښه شاله شو کوم چې په جګس
څو بجې راوځي د کوره
15 بجې
بیا څنګه ګټه درته کړې ده کنه
قربانه کړې سم په ګټه نه پیګم خو دومره ده چې ډاکټرانه راځي چې ته ورزش کوې چې قلبي تکلیف درنه
ښه
سپرینګونه مې چولې دي اوس نو دغه څه ګرځا چې دا سپرینګونه بیا بندش پیدا کړي
ښه
او شګرم لرم
ښه شکر لرم
او شکرم لرم د شکر دې پرم ګرځم زه خو دا ډېر وخت ګرځم دا څو کاله
ښه
ډېر تیز به ګرځم اوس دې مند شم اوس په قرار قرار زما
دوا
نو زتی کار نه لرم
بیا ورسته د ورزش شدی خورې او کنه هم د سیاره
خالی چای
خالی چای چکی
و زه شو دی بدره باندې کی
خو
بس نورې چې یو د جوشکړې اگي ام سپینه ا دی اگي سپینه دی ا جوشکړې هغه خرم نورې چې نه نشات نه ملای نه پنیر هیڅ چې نه سم خړای
اوس خو چې ګورې دونه ډیر خزر او تل دی خب فک خوشاله مې
او فوق خوشاله خو یو او
ښه سيد ښه ځنو کا وخوله لري
په هم دې سره د خبري مجله هم پاتور رسید از نور یاس نور له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم چې نوې استډیو ترغه صدیقی صاحب خبرونه ته راغلاست
زه تاسو تشکر از شما نور